افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری مریض کال د غوایي اسور د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د مې 14 مره پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست وایي د دوحې په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو و. ښاغلی ویست پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تکاشي او کادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې غونډې د همدې اونۍ د دوشنبې او سهشنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. طالبانو د دې غونډې په مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندویه پاتې شوی او 2.7 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کېږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي 9 په سلو کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو معصوب پر خزینه کار کوونکو بندیز لري نه کړي له دغه هیواد سره به بشري مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي په بهر کې د طالبانو مخالفانو ته د طالبانو د وتلو مطبوعاتي څیرو ګواښ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سعید خوستی او د بلې مطبوعاتي څیرې جنرال مبین ګواښونه د افغانانو کوربه هېوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره لوزلې دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لېږدول کېږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په رانږدې کېدو چې خلک له څارویو سره ډېر سروکار لري زیاتېږي. د اوکران پر پلازمېنه کیف او خیرسون سیمې د روسي پوځیانو د بې پیلوټ الوتکو د تازه پیل شوو لړۍ په ترڅ کې 21 ملکان وژل شوي دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دغه ملکان پر یو سوپر مارکیټ، ترین سټېشن، کورونو، د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهښه شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د شپې لخوا شوې دغو بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکان ټپیان شوي دي. په خیرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکول شوي وو. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی.
د ښځو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دا چې دا څه ډول ناروغي ده په دې اړه مو د انتاني ناروغیو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقې د کنی په واسطه باندې د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي لاغي طریقې انسانانو ته انتقالېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دغې ادارې ویلي پر ښځینه کارکوونکو بندیز او هممهاله د بودجې کموالی د خیر ښېګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. تفصیل په دې رپورت کې
لنج دی یوه میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې د ښځینهوو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې یو ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي دوی لشپړو لسیزو راهیسې دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پرېږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغ پی کلک پاور لري چې ښځو ته د ښځو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي او د ښځو بیرته کار ته راستنول د تبلیغ پی لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د ښځو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداری ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنکړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 1500 ښځینه کارکوونکو په ګډون له خپلو 3300 کارکوونکو وښتي و چې لیستثنایي موارد پرته دي دفترونو ته نه ځي. د ملګری ملتونو له دې خبرداریو سره سره طالبانو تر اوسه د ښځو د کار په اړه خپل دریځ کې نرمښت نه دی راوستلی او دا د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړې ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. ډبلیو ایف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوتریش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه نه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام ولري، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بله غونډه هم جوړه سي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وسي.
د خلاص د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی ام پاتې شوی او 2.7 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. سیګار دغه راز په دغه راپور کې ویل چې د نا دولتي مؤسسو په چارو کې هم د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې ده. سیګار ویلي نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې د نا امنۍ او ځورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي. نور په دې راپور کې
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایي ډزو وروستۍ پیښه د مؤسسو د ځورولو یوه بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي مؤسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې ځورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار دغه راز ویلي په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه یې ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي طالبان له مخکینۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا طالبان دغه راز د موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر خزینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته چې د افغانانو په زیان هم ده دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزورې حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافاتو بشري وضعیت ته د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره له پسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړه شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له دې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو سره تمویلوونکې پاتې شوې او د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالره پیسې لیږلي دي. د سیګار په راپور کې راغلي نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د پخوانی ویاند سعید خوستی څرګندونه ته د ټولنیزو پاڼو یو شمیر کارونکو جدي خبرګونونه ښودلې دي. سعید خوستی پر ټویټر لیکلی و چې په بهر کې میشتي افغانان د طالبانو د نظام مخالفین وځپي. د خوستی د خبرو په خبرګون کې د ټولنیزو شبکو کارونکو ویلي دا د طالبانو عمومي ذهنیت دی، خو خوستی او د طالبانو حکومت دا یو عادي فرد نظر ګڼلی دی. جزئیات پرې رپورټ کې
له هغه وروسته چې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت پوخانی ویان قاری سعید خوستی د سی شنبې پورس په خپل ټویټر هغه کسانو ته چې په بهر کې د دوی د نظام یعنی د طالبان حکومت په ضد خبرې کوي د مرګ واښ وکړ. د نوموړي د خبرو د ټولنیزو پاڼو یو شمېر کارونکي سخت غوسه کړل. ځینو ادعا کړې چې دا د طالبانو عمومي ذهنیت دی. د افغانستان د تیر نظام د امنیت شورا پوخانی ویان رحمت الله اندړ ادعا کوي چې دا د طالبانو تګلاره ده. نوموړي د چهار شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل
دا یوازې د یو ویان دی، د کاري خوستی یا د یو طالب خبره نه ده، بلکې دا د طالبانو مجموع کې د طالبانو د رژیم تګلاره ده او د یو ټول عام ذهنیت ده. او طالبان په نزغم باندې مشهور دي په کنځلو په ټاپو په همدغه ګواښونو اخترونو باندې دوی مشهور دي. دوی په ټوله کې اصلا زغم نه لري او دا هر څه له نزغم راپی.
د طالبانو د دغه پخوانی وین خبرو ته یو بل منتقد قاری عیسا محمدی هم خبرګون خودلی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د روغې جوړې په نوم څه نه پیژني او په ټکو یې د خوستي وروستۍ څرګندونې یوه بېلګه ده. ښاغلی محمدی ازادي راډیو ته وویل
دا د دوی بالکل عموم ذهنیت ته او دا متشدد دی او که په ممبر او په محراب کې ولاړ وي هم همداسې متشدد الفاظ استعمالوي او که په ټولنیز رسنیو کې هم دا خلک غږیږي همداسې متشدد الفاظ او په دغسې طریقې سره نه هیواد خپلیږي او نه ولس په خپلو کې نږدېوالی او تقرب پیدا کولی سي او نه په دو څوک اطمینان کولی سي.
خو دغه ټولو غبرګونونو ته په ځواب کې بیا سعید خوسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه خپل شخصي نظریات کړه او ویل چې دا د طالبانو د حکومت نظر نه دی.
د افغانستان نه د هیواد نه تښتېدل جنرالان هیواد ته ګواښونه کوي هغه هیڅ خبره هم نه ده. مونږ چې دوی ته یو تهدید او ګواښ وکړ نو دوی په چیغو په غوغا شول. نو یوه نقطه دویمه مهمه خبره ده، دا زما خپله شخصي نظر ده، دا د اسلامي امارت نظر هم نه ده. اسلامي امارت خپل ځان ته ویاندویان لري، خپل رسمي د پالیسۍ او چینلونه لري.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د سعید خوستی خپل شخصي نظر دی او اوس د طالبانو په حکومت کې کوم رسمي موقف نه لري. دا غبرګونونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار هغه کسان نیولي او بندیان کړي دي چې د دوی په حکومت یې نیوکه کړې او کړنې نقد کړي دي. له دوی یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د برخه کې وړاندې به واورې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کندهار کې د کانګو تبې پیښې زیاتې شوې. په دې اړه مو د انتاني ناروغیو له یو متخصص سره مرکه کړې. خو اوس به اجمل انت غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ته پام کړی، ویلي دي ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو تهدیدول، ویرول، پر دوی بریدونه او نیول نه منونکي بللي او په دې هیواد کې د رسنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ورځپاڼې په وینا په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته ګڼو افغان خبریالانو د رسنیو د تړل کېدو او یا د هیواد د پریښودو له کبله خپل دندې له لاسه ورکړي. ورسپانې زیاته کړي خزینه خبریالانې افغانستان کې د کاري او سفري محدودیتونو له کبله له لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لیکنې لیکوال همدارنګا د نویبې لسیزې په پای کې د طالبانو لومړۍ دورې واکمنې ته اشاره کړې چې د ملي ټلویزیون سربیرهی ازادي راډیوګانې او ورسپانې منع کړې وي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د نامه د یو بیان په حواله زیاتوي سره لدی چې افغان خبریالان خپل کار ته دوام ورکوي خو مجبور دي چې لګواخونو زپنی او درسنیو د تړل کېدو له خطر سره خلکو ته معلومات ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو و د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د افغان خبریالانو سره د پیوستون ورځ ده. څوک چې د دې په وینا هڅه کوي په خپل واک ډول ریپورټونه ورکول وساتي. د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان په 2023 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په جدول کې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې په 153 ځای کې راوستي. د دې سازمان په وینا افغانستان کې د خبریالۍ چاپیریال د لا خرابېدو خواته روان دی او خزینه خبریالانې له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. د دې سازمان په ریپورت کې ویل شوی چې د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې 340 سلنه رسنۍ له منځه تللي. زیاتره له دې رسنیو څخه د بودیجې د کمی له کبله تړل شوي. له دې سره په افغانستان کې د رسنیو د خزینه او نارینه ټولو 10,000 کارکوونکو څخه د تیر کال د ډسمبر میاشتې پورې 4,360 تنه پاتې وو چې یوازې 410 تنه یې خزوي. د میل آنلاین خپرونې افغانستان کې د نادولتي سازمانونو په وړاندې پر شتو ستونزو لیکنه کړې. وایي طالبان د نادولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوي. طالبانو د تیر ډسمبر په میاشت کې خزي په نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او د اپریل په میاشت کې دا بندیز د ملګرو ملتونو ادارو ته هم پراخه کړ. د میل انلاین په وینا کې هم د طالبانو د حکومت ویاند ویلی چې د ملګرو ملتونو د چارو په وړاندې افغانستان کې هیڅ خنډ نشته، خو د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو پر کار بندیز د دې څرګندونه کوي چې طالبان به د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي ادارو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي، هغه څه چې خپرونې د خلکو په زیان بللي. میل انلاین په دې اړه د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د اداري یا سیګار یو رپورټ ته اشاره کړې چې وایي ملګرو ملتونو ورته ویلي پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومتولي او د مرکزي حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملا اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخ کړي.
د انجن په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې تر اوسه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو تبې پیښې زیاتې شوې دي. د سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرونې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې نه شپېته تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو تبې د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د انتاني ناروغیو له متخصص نظیف شینواري څخه پوښتلي چې کانګو څه ډول ناروغي ده.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه ته وپیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینی او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سروالی او په بدن باندې یو نوا رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوا خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي.
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د اوړي په موسم کې طبیعتاً چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا مونږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچه په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتر ولري یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري نو دا بیا مونږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي خوله کیږي ناروغ ورسره او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي یو ورځ بعد پکې نه وي هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه چې بیا مونږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو لابراتواري معاینات مونږ سره کومک کوي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟
دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یعنی حیواناتو سره نږدې پاتې شي نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچولی شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي.
د انتانی ناروغیو له متخصص نظیف شینواری سره د کانګو طبي د ناروغي په اړه چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول له حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي مرکه وه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري ستاسو لا پیغامونو
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. د ازما ژغ خدای دی وکړي چې د ازما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پورې د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګریشپ د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لار ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه اینداري په ځان پسې پورته کړي وي ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر کم مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصېږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې د سړکه څخه وسایل واړوم، موټرګاټ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې غمخوري دي موږ ته وکړي. موږ ډېر زیات په مشکل یو د دې لارې سره. خپل مریضان په اسانۍ سره نسو رسوالی تر ولایته پورې یا تر ګریشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تا کوو بیا ځو کندهار ته ځان رسوو.
سلامونه، نیک هلی احترامات می قبول کړی دی ازادي راډیو اوریدونکو. نرمر جان زرک يم د خوست ولایت لکنکوریانو کلی څخه میسج پرېږدم. لکه څنګه چې د ګرمۍ موسم جریان لري نو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان مو په پښخنو کې پټ وساتئ، ځکه په دې موسم کې د ګرمۍ څپې ډېرې زیاتې تیزې وي. نو په دې موسم کې بیا حشرات هم زیات زور کوي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې ماشومان مو خوندي ساتل شوي وي نو په دې موسم کې تاسو په شخنو څخه کار واخلئ چې په آینده کې تاسو ماشومان په دې ملاریا ناروغۍ اخته نه شي. خدای دې وکړي چې تاسو خپل ماشومان نو ته ډېره پاملرنه وکړئ. هغه څه چې مهم دي تاسو ځینې استفاده وکړئ. مننه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420
سلرویشت دوستو یاو.